ستړي مشي دا مشال لډیو دا زمستاسو قربا سره لمومند وخت شوي 15 بجه دا غړي د کرخه پر غاړي خبرونه تا ځانګړی کړی شوی دا نن پر دې خبره کو چې کرخه د ډیورنډ کرخه په اوګدو کې د وسلوالو ډلو موجودګي هغه د افغانستان او پاکستان لپاره څومره لوی خطر دی هم پر دې خبره کو خو تر هر څه مخکې لانی ساجمل د سات تازه خبرونه و
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی په بلوچستان کې رتاجرانو اتحادی ویلی چې په شیرانی کې د دریو پولیسانو د وشنې پرسید با سباله اړتال کوي اسلام آباد های کورټ د پخانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانی مقدمه خارج کړي او ملګری ملتونه وایي چې په سویډن کې د قرآن سپکاوی په موضوع با روانه اونۍ غونډه کوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په شیرانی کې د دریو پولیسانو د وشنې سید ناست احتجاج کوونکي وایي چې سبا به په شوب او شیرانی ضلعو کې اړتال کوي د جولای په دویمه سهار وختي د بلوچستان په شیرانی ضلعه کې په یو وسلوال برید کې درې پولیسان وشل شوي وو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وشل شوی وو د دې پیښې پرسید په شوب کې پرلت نن په درېیم ورځ هم دوام لري په شوب کې د احتجاجي ناستې او د تاجرانو اتحادي ضلعي مشر باران کلیوال نن مشال ریډیو ته ویل چې سبا به د شوب او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ لاره هم د احتجاج په توګه بندوي
موږ دا څلور مطالبه وي یو اوله غوښتنه دغه وه چې دغه چیک پوسټ دانه سرغه ختم کړل شي او دومه مطالبه هم دغه وه چې دغه ډي ان اې چیش د وسی د کسغه او د درېم مطالبه هم دا وه چې جوډیشل انکوایري د وسی بل مطالبه هم دغه وه د غواړه جایزه مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي دا کم عدالت ته ذمہوار کسان دغه خلاف د وسی
پر لټوالو د احتجاج په توګه د وشل شوو پولیس سرتیرو د مړو لخه خولو انکار کړی وو خو تیر ورځ د پر لټوالو د ژوب کمشنر ترمنس مذاکرات شو چې په نتیجه کې اغي مړی خاورتا اوسپارل خو پر لټي دوام لري د پاکستان سیناستی ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاری کړی دی د نیب د 2023 کال په ترمیمي اورډیننس کې بعد نوی بدلون لمخه کیوتن د قومي احتساب ادارې لخوا اونیول شینو د جسمانی ریمانډ موده به د 14 ورځو پر ځای 13 ورځې وي د نوی فرمان لمخه که یو ملزم د احتساب له قومي ادارې سره په پلټنو کې همکاري ونه کړي نو د نیب مشر دا غتن د گرفتارۍ امر کولی شي د جولای په 14 د احتساب ادارې په قانون کې د بدلونونو مخکې وفاقي کابینې منصور کړل او بیا یې د لاسلیک لپاره ځایناستي ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه مقدمه خارج کړې ده د عمران خان پر ضد د توشخانه کیس فیصله د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق نن واورولا ویل چې یاد مقدمه په اوریدو نه ارسي تر دې وړاندې اسلام آباد های کورټ ته د تحریک انصاف مشر په خپل درخواست کې ویلی و چې دا مقدمه د اوریدو وړ نه ده د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 27 نیټه د توشخانه په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له څوکې نه اهلاک کړی و نن د پاکستان پیپلز ګوند د پېښور ضلع مشر لیاقت شباب له نړۍ څخه سترګې پټې کړې نوموړی د تېرې څه مودې راهیسې ناروغه و دغه جنازه به ماسخوتن 8 بجې په نوخار کې وي پاکستان پیپلز ګوند په خپله ټویټر پاڼه د لیاقت شباب د مړینې په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا کې د درې ورځو لپاره د ویر اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا نگران حکومت هم د نوموړي په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو د سینګار خونو یا سالونونو د بندیدو امر کړی دی رویټرز خبری ایجنسی ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بیان محمد صادق له خولې خبر ورکړی چې ټولې سینګار خونې باید په یو میاشت کې بندي شي نړیوالو ادارو ملګرو ملتونو په ښځو د طالبانو ځپونکو اقدامات غندلي خو د سینګار خونو د بندیدو د حکم په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا بیان دی ویلي چې په سویډن کې د قرآن سپکاوی په اړه به روانونه یو بیړنۍ غونډه کوي د جنیوا میشتې ادارې بیان دی نن خبري غونډې ته ویلي چې دا غونډه د پاکستان په غوښتنه کوي نوموړي د غونډې کره نیټه نه ده اعلان کړې خو زیاته کړه چې د مذهب په سر د کرکې زیاتېدو په موصوبه دا غونډه روانه اونۍ کوي د جون په 13 د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې یو تن په مبینه توګه د قرآن پاڼې وسوسولې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دې ملغندنه شوې ده د خبرونو پای د کرخي په غاړه.
کرخي په غاړه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام الله محمد سلامونه ومني. اوریدونکو پر دې خبرې کوو چې د کرخي ډیورن کرخي دواړو غاړو ته د موجودی وسله والې ډلې د پاکستان او افغانستان لپاره څومره خطر جوړولی شي. موږ سره به ملمنوي د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب، د کابل پوهنتون استاد اسحاق اتمر صاحب او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند به زموږ ملمنوي. داسې هم موږ سره د ټلیفون د لارې، سکایپ د لارې او وایبر د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شي. دغه راز په فیسبوک باندې موږ پوسټ اچولې، د هغې لاندې هم تاسو خپلې څرګندونې لیکلی شي.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ. 00 سلور سوشل 22 11 سلیر 15 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو، ترڅنګ یې د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندیو خبرونو ته زنګ وهه.
00 سلور سوشل 100 سلیریشت 100 سلویخت 100 نولس.
د مشال ډیو کرخه پر غاړه خبرونه ته اوګهستی. کرخه پر غاړه خبرونه کې د ډیورن کرخه په اوګدو کې د وسلوالو ډلو پر هلو ځلو بحث لرو. دا مسله د جون په درويشتمه یو ځل بیا ورسته تر دې ډیرا راپورته شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګډ بیان کې په سیمه کې د ترګرو فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ګډ بیان کې ویل شوی له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د ترګرو بریدون لپاره ونه کارول شي. په بیان کې راغلي چې د مشرانو د پولې له هغې خوا د ترګرۍ او ترګرو لاسپوسو کارول په سخته غندلي. بیان زیاتوي چې ولسمشر بایدن او وزیر اعظم نریندر مودی هغه غوښتنه بیا تکرار کړې چې د القاعده، داعش، لشکر طیبه، جیش محمد او حزب المجاهدین په ګډون دي د ټولو هغو ډلو پر ضد کوټل ګامونه پورته شي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترګرو په لیست کې اچول شوي. بلخو د پاکستان د بونو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د هغه غږ حیرانوونکې بللې چې ویلې دي د ترګرۍ د بریدونو د مخنیوي لپاره د په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي او خپل ځمکه د چا پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. هند له کلونو راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي عسکرو پر ضد د جنگي دو لپاره د وسلوالو ډلو مرسته کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې یوازې د خپلواکۍ غوښتونکو کشمیریانو سفارتي او اخلاقي مرسته کوي. بلخوا که یو خوا پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته په پاکستان کې د طریق طالبانو پاکستان بریدونه زیات شوي، نو په افغانستان کې هم داعش ډلې وسلوال او بریدونه زیات شوي. پر دې خبرې کو د پاکستان او افغانستان لپاره د ترګرۍ مسله څومره جدي ده او مخنیوي لپاره باید څه وشي. موږ سره ملمانه دي د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب. عرفان صاحب ډېر ستړي مشي. عرفان صاحب واګ درې تاسو؟
بالکل بالکل تاسو غږ راځي. زما غږ راځي تاسو؟
بالکل اوس راځي. ډېره زیاته مننه عرفان صاحب، نړۍ مننه. او موږ سره د کابل پوهنتون استاد اسحاق اتمر صاحب هم راغلی دی د ټلیفون د لارې. اسحاق صاحب تاسو هم ډېر ستړي مشي. نړۍ مننه ستاسو نه. او موږ سره به لږ شبه کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند، هغوی هم د ټلیفون د لارې راشي. او بریګیډیر صاحب راغلی دی. بریګیډیر صاحب ډېر ستړي مشي.
شکریہ ټول اوریدونکو ته سلامون.
وعلیکم السلام تاسو نه ډیره زیاته مننه. اول ز رازما اتمر صاحب ته اوریدونکو د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته د یو کال نه هم په کمه موده کې د داعش وسلوالو شمیر دوه چنده زیات شوی او وجه یې د طالبانو لخوا د بګرام زندان په ګډون له نورو جیلونو د وسلوالو خوشي کول وو. دغه راز څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو عملي کولو د څارنې او څېړنې کمیټې ویل چې لا هم افغان طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي ختمې کړې. نو په داسې حالت کې څنګه کېدای شي چې دغلته د ترګري خطر هغه له منځه تللې وي؟ هم دغه پوښتنه استاس نه د اتمر صاحب څه ګوري په داسې حالاتو کې چې نړیوال نشته دی او دغه سی څنګه چې ما ذکر وکړو چې انټونیو ګوتیرش خپل باندې ویلو چې هغه وخت د خبره کړو چې یو کال هم د طالبانو د کنټرول په افغانستان نو پوره شوی چې کله چې طالبان په واک کې راتلل د هغې نه مخکې د داعش شمیر هغه 2000 او هغه 4000 ته رسیدلی دی. نو څه ګوري چې داعش او دغسې نورې وسلوالې ډلې څومره خطر دی د افغانستان لپاره او دغه سیمې لپاره؟
یقینا کله چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل دا ترهګر ډلې پاکستاني طالبانو څخه نورې ترهګر ډلې چې پخوا دننه په افغانستان کې وو دوی پیاوړي شول. یو خو د امریکایانو د وتلو سره سم دوی وسلې او تجهیزات ترلاسه کړل، ځکه دغه ګروپونه دوی طالبانو سره اوګه په اوګه د جمهوریت پر ضد باندې جنګېدل. کله چې په افغانستان کې دغه نظام سقوط شو دغه ډلې ځان ته د دغه تجهیزاتو نه خپله برخه واخیستله یا په یو تعداد د دغه تجهیزات دوی ته په لاس ورغلل. د بلې خوا نه کله چې افغاني طالبان وخت ورسېدل د دوی ارتباطات یا نږدېوالی د پاکستاني طالبانو سره ډېر زیات و او پاکستاني طالبانو ته موقع په لاس ورغله چې دوی په افغانستان کې په ازاده توګه تګ راتګ وکړي او دلته د اوسېدو دپاره سهولتونه برابر شي ورته. نو دا کار هم وشو. که ستاسو په یاد دي په لومړیو شپو ورځو کې نو د ښاغلي سراج الدین حقانی په مشرۍ یا په وساطت سره د پاکستاني طالبانو او افغاني طالبانو ترمنځ وبخښي د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د دولت ترمنځ یو میاشتنی غوربند هم ټینګ شو، چې بیا وروسته هغه دوام ونه کړ او هغه غوربند مات شو. دغه نه وروسته بیا پاکستانی طالبان خپل بریدونو ته زور ورکړ په صوبه سرحد کې، مخصوصا په وزیرستان کې، په دغه سیمو کې، او تر دې نه پورې دغه جګړه تقریبا روانه ده. او بل مسله دا ده چې افغاني طالبان او پاکستاني طالبان دوی ډېر سره نږدې دي، یو ځای دوی کار کړی، او بیا پاکستاني طالبان دوی القاعدي سره نږدې دي. یره د القاعده سره د دوی رابطه د پخواسینه پاتې و القاعده دوی ته سپورت ورکوي، مالی سپورت او نور. نو هغه سره بیا د القاعده ارتباطات د داعش سره دي او دې سره جوخ دلته په افغانستان کې نورې ډلې شته چې دوی اوس پیاوړي دي، لکه IMU حرکت اسلامی ازبکستان دی، حرکت اسلامی ترکستان شرقی دی، ETIM دی، جماعت انصار الله دی، GA او همدغسې پاکستانی طالبان. او بیا دې سره جو اوس داسې ویل کېږي چې جیش محمد هم دلته دی او لشکر طیبه هم ځینې ډلې.
اتمر صاحب تاسو څه ګوري د دې خلاف چې کومه مبارزه روانه ده، یا دې خلاف چې افغان حکومت موجوده حکومت هغه دعوه کوي چې موږ دا د عملیات کوو، هغې نه څومره مطمئن استئ؟
زه ګمان نه کوم، ځکه چې دوی عملیات نه شي کولای. دا هسې پروپاګاند دی چې دوی وایي چې موږ عملیات کوو، ځکه دغه ډلې اوس غښتلي دي. هر ډله پنځه تر لس زره پورې سرتیری لري او دا سرتیری مسالح دي او دوی امکانات لري که طالبان په دوی باندې فشار راوړي یا داسې په زوره طالبان دوی ته وایي چې دوی د خلصلاح شي یا دوی خلصلاح کړي یا دوی وځپي نو دا احتمال هم شته چې دغه ډلې بیا ټول یو ځای شي د طالبانو پر ضد باندې دوی وجنګېږي. نو طالبان د دې په خاطر چې یو خو دوی نه غواړي چې اوس یو مشکل ځان ته په اوس وخت کې پیدا کړي دوی سره هغسې د فشار د وسیلې نه کار نه اخلي یا د زور نه کار نه اخلي او هغسې عملیات دوی نه دی کړی چې مونږ داسې فکر وکړو چې یا داعش ما وشوی دی یا القاعده له منځه تللی یا مثلا دغه نورې ډلې دلته
سمه. عرفان صاحب تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، دې ته څومره اتفاق کوي چې په افغانستان کې که یو خوا وسلوالې ډلې په زیاتېدو دي هغوی ته کومک سیوا کېږي، نو بلخوا که ستاسې یاد شي نو کومو د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت وو هغوی یو څه مبارزه کوله، یو څه عملیاتې کول د وسلوالو پر ضد، بلکې د هغوی سره په جنګ کې وو، نړیوال هم دغلته کې وو، هغوی هم جګړه کوله د وسلوالو خلاف، د وسلوالو ډلو خلاف. نو د اتمر صاحب د خبر نو خو داسې ښکاري چې هغه جګړه هغه صفر ته راغلې ده. بلخوا بیا په پاکستان پخوانی حکومت باندې هم تور لګول کیږي، عمران خان په مشرۍ چې دوی په پاکستان کې پاکستانی طالبان هغه ځای پر ځای کړل د افغانستان نه راوستل، نو په داسې حالت کې تاسو څه ګوري چې دغلته کې په پاکستان کې بیا د ترګري خطر څومره جدي دی؟
ګوره جی، افغانستان کې څه سره پر ترګري تعلق ده دا خو یقینا د افغانستان مسله ده، مونږ ته دوره پته ده چونکې پاکستان بار بار تور لګی په افغانستان باندې، هلته کې د طالبانو د اړخه د ټي ټي پي ملاتړ کیږي او د پاکستان خلاف بیا غي ګامونه اوچتوي، نو د افغانستان ځمکه استعمالیږي، نو مونږ دوه کار د لاندې دا احتجاج کوي شو افغانستان سره مسله وچتوي شو، خو په افغانستان کې چاته بیت کونې څه حق نشته ده، ولې صدا بیا د افغانستان باندې فشار خو چوي شو افغانستان کې کاروایی نشو کوي. مسله دا د پاکستان خپل مسله ده، مسله څنګه ده د پاکستان څنګه په د اړخ باندې یا په د طرف باندې ترخګر راځي. یو طرف ته خو زموږ دا دریزو د طالبانو راتګ نه پیله څه دلته کې د انډیا انټلیجنس ایجنسی دي، دلته کې د امریکې مرسته هغه انټلیجنس ایجنسی نو ته حاصله ده، او هلته کې ټي ټي پي راځي بارډر کراس کوي او پاکستان کې کاروایانې کوي، نو هغه بارډر خو سیل شو او بارډر باندې خو اوس سکون دا ازغن تار لکه 90% یا 90% د علاقو باندې راوګرځول شو. بیا د پاکستان دلته فوج ده، دلته د هغې پیری دي دلته کې، او پاکستان خلکو مرسته د خپل فوج سره ترخګري ختمیدنې دپاره. بیا که افغانستان طرف نه څوک راځي نو بیا خو د پاکستان د ادارو کار ده یا د حکومت کار ده چې د دوهې اکارډ د لاندې طالبانو سره مسله وي چې تکی نه کې ډایرکټ ټي ټي پي سره مذاکرات کوي، لکه اوسه پورې مونږ وکتو چې د ملګري مورته اشاره وکړه څه کابل کې مذاکرات پیل شو، بل دا حق نه ده د پاکستان څه کوي. زه دا ویلن غواړم د ټولو خبرو نه څه ګوره، ترخګري یو مصنوعي مسله ده، ترخګري د پاکستان اصل مسله نه ده، د پاکستان او د افغانستان اصل مسله سیاسي ده. پاکستان کې زیات تر بدا مسله معاشي هم شي. زه د دوړه خبرې ولې کوم په د بنیاد باندې، ګوره تاسو دلته وګورئ مونږ څوره آپریشنې لانچ کړې د ترخګري خلاف، 2019-2020 پورې ضرب اعظم پورې که تاسو وګورئ د ټولو آپریشنو کې زمونږ ملیټری یا زمونږ عسکري قوتونه وایي زمونږ د طالبانو ملا ماته کړه یا مونږ د دشمن ملا ماته کړه، او مونږ ګورو که تاسو ګورئ چې 2014 نه پس ضرب اعظم یو ډېر کامیابۍ سره مخته شو او په وزیرستان کې واقعي څه طالبان دي هغې کمزوري شو، بلکې هغې دیکه کړو افغانستان طرف نه، او مونږ ته ټولو ته یو کافي حد پرې سکون وو چې یاره دلته امن راغلو. بیا ولې دا مسله وچ ته شوا چې کله عمران خان او د هغه په ملګري کوید انټلیجنس ایجنسینو هغه ټیم فیض حمید مشرو دی، ولې هغه خلک راوستو او بیا دلته کې میشته کړو او ویلو چې دا 500,000 پورې عسکر دي او همدغه شان د دې 40,000 ورپسې نور دی فیملیز دي ټول، نو دې نه خو بیا دا پته لګي چې دا خو سیاسي مسله شوه. دا عسکری مسئلہ نشو تاسو غوښی ته شکست ورکړو او هم دغه پیټرن ک تاسو ګوري دا مسلسل روان ده هر اپریشن نه پس دی وایي زمونږ تر خګه ختم کړو او مونږ ګورو چې هغه کمزوري شي بیا غی سره نیگوسیشن یا ٹاکس شروع شي بیا د ٹاکس په باندې باندې غی بیا را وصل شي دا بیا جیلونو نه رها شي او مونږ کوڅه چې کابل کې افغانستان کې چې کله طالبان تر درې جیلونو نه څوره د ټي ټي پی خلک رها شو هغه بیا پاکستان کې ترخګری شروع کړل نو زموږ خپل خیال کې دا معاشي او سیاسي مسله ده دا ترخګری جنوین
پخوانے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہم منگ سرا ٹیلی فون دلاری بیا رغلے دے سید نذیر صاحب تھا سے دوڑوں مل منو خبر کی دیش تر ڈیرا دا اور دلی وی نو دا عرفان صاحب دا خبر خبری مخ تراغلی چھ پاکستان کی چکم اترہ گری دا سیاسی و معاشی مسئلہ دا عرفان صاحب دا طور پور کو پاکستان پر ریاست مانی چھ دغل تک کی ترہ گری دا اقتصادی وسیلے پتو کا کارول کی گی مطلب بو دغل تک چھ سری دا مصنوعی دی او سنگ چھ عرفان صاحب ویلی چھ دغل تک دیر گمونا پور تکل شول عملیات و شول دا غی باوجود ترہ گری نا ختمی گی سنگا جواب تا سوائی دیتا
ډیر شکریہ د دواړو چیړونکو ته هم سلامونه زه د دواړو رائے سره ساده پورې اتفاق هم کوم لیکن بل طرف ته پدې کې چې کومې خبرې ما ته لګي زندبل ښکاری دا غي وضاحت هم کول غواړم یو خبره دا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ او خصوصا په دې سیمه کې چې په افغانستان باندې د وہ پنزو سلیخت و کالو ستیری گی یا تیر شوی دی نداغی نتائج پاکستان تا پا مغا لور باندی را غلی دی او پا مغا طریقہ باندی را غلی دی چکم عالمی قوتونو غختل یا دا عالمی طاقتونو چکم منشاوا یا دلتا کم مفاداتو کاغا دا سویت یونین خلاف جنگو پاغی کی هم پاکستان استعمال شو او دا دیز مکا استعمال شولا بل طرف تا پکی اقتصادی لور پکی غمرا پیدا شو ضروری خبر ہے جنگ کی گی نو ابھی تا پیسے مرکڑے کی گی ابھی تا سہولت کاری کی گی ابھی تا راشن اور سپلائی ددین علاوہ ہتھیار ہم مرکڑے کی گی اور دگا ہتھیار چکم دے نو آگا خرچی گی ہم اور غلط اللہ سنتا ہوں گی اور آگاہ قسم لا تجارت ہم جوڑی یو دگا اقتصادی لارا عالمی سیاست عالمی چکم مفادات تی غری داغی جنگ دی دیم خبر دا با چکلا 9/11 سن راغی نا وڑان دی پاکستان کی امن ہو او دو کم چی دو ترگرائی جنگو یا دو دغ جنگو دو سویت یونین خلاف داغی نا پس ام دغا خلق دے خاموشوی او بیدا سی قسم کاروائی نا پاکستان کی دلی او نبل دے کی دلی چی داغی دو وجنا یرا عالمی امن تا خطرہ وا ہاں بے پدی کی دو قاعدہ چھ پیدا شو القاعدہ دا پاکستان نہ نو پیدا او نہ افغانستان نہ پیدا وا دا خوب مشرق وسطا کی منگتا دی دلی دی دا غینہ پس فقی تلالا او دا فقی نہ دے دیکھو تلالا او بے تی اسامہ بن لادن جوب شو بے اسامہ بن لادن نہ رستا مگا مجاہدین چکم دین اگا دے یو قسم لترہ گر شو او اگا ترہ گرائی خلاف دے دلتا چھ دا تاریخ طالبان حکومت چوب شو نو داغین پس پی پا بوی بانده دغا فشارو شو او یو علمی
سن نظیر سب که وست منگ را شو وست سنگا تا
پاکستان بے ککل شو
او بخی وست خا خا خا
پریدون تو دا پتو لگی چیر دا دی روز تسری نو سب پو دا پاکستان دا وانی بلکہ نور هم داسی قوتونه پکې شامل دي ہاں البتہ دا ولی زیتی دین پس چکلا دا تاثر جو شو چیرا اس کو دا افغان طالبان امارت اسلامی جوڑا شو او پاکستان ته پکار دا چې دغه شانتی امن ورسی څنګه چې پاکستان سہولت کاری کړی دا امن معاہدہ دو دوہ شوی دا لیکن افسوس دے چې هغه نو شو هغه تاثر یا هغه پرسپشن چې هغه غلط ثابت شو اولی غلط ثابت شو پدې چې اوس آیا امارت اسلامی دغه خلق چې کوم د پاکستان خلاف جنگیږي خپل اساسای ګڼي کنا دا د دوی د مرای اډو دی دا دا یو سوال دی چې پیدا
کیږي. تاسو خبره پرې کوم، آیا عرفان صاحب چې څنګه ویلي چې اوس وس د طالبانو سره چې کومې خبرې شوې دي په دې وروستیو کې، نو هغې کې عرفان صاحب د فیض حمید نوم هم یاد کړو چې پخوانی پوځي چارواکی دی او هغه وخت کې هغوی حاضر سرویس وو په د پاکستان پوځ کې. دغسې تیر حکومت کې هم دغه خبرې مخته رالی، نو چې د پاکستان پوځ لا هم دغسې عرفان صاحب څنګه ویلي چې د افغانستان نه دغه وسلوال راوسته دلته کې ځای پر ځای کړل، عمران خان هم دغه وار څو وار دغه پوښتنه شوې ده، نو تاسو نه ګوري چې لا هم پاکستان پوځ له دغې لاس نه دی اخیستی دا چې کومې تورونه پر دوی لګېدل چې په تېر وختونو کې تاسو ویل چې دا شوي دي، اوس هم په هغوی دا تورونه لګي چې لا هم دوی په دغه مسله کې لاس لري او لا هم یې د جنگ د اقتصاد نه لاس نه دی پورته کړی؟
خبره سره دا د افغانستان حکومت په ما باندې شوی او هغه سپی ګروپ پکې شامل او چې کوم قداري ګروپ او هغه پکې دومره مرسته نه و، په دې چې هغه په نظری په تور باندې د تحریک طالبان سره یو ځای و. بل طرف ته افغاني دا غوښتل چې څنګه پاکستان حکومت او خصوصا سکیورټي ادارې غواړي چې د خلکو سره خبرې اترې وشي او دغه خبره اترو په لور باندې دا د پاکستان خلک دې واپس لاړ شي. هغه کې خبرې اترې شروع شي، لیکن د هغه کې لږه جلبازي وشوه. او بل طرف ته سیاسي حکومت هغه ته پوره سپورټ یا دغه اونرشپ ورنه کړ. درېمه خبره دا ده چې دغه خلک ښکاره شو، لیکن هغوی په لوور لیول باندې دومره کنټرول پې وران نه غي چې هغوی ته ویل وي چې تاسو به په امن طریقې سره ځای او تاسو به د هتیارو سره نه ځای، تنظیمي صورت کې به نه ځای. دا دوه شرطونه او ته زمونږ قبایلو هم یخي وو او دغه شرطونه که منلی شوی وي نو کېدای شي بیا دا خبرې کامیاب شوی وي. هغه شرطونه ونه منلی شو، دغه خلک راغلل او د هغې د وجه نه بیا یو ستونزه جوړه شوه په هغې کې اوس ډېر زیتون تیزوالی او په یو خونړی جنګ کې بیا په پاکستان کې شروع شو د دغه خلکو د لاسا. او دغه معاهده چې کوم وه دا یو ډېر په دې چې دی د راتلونکي وخت دپاره د باقي معاهدو یا د خبرو لاره مسدوده کړه.
سمه اسحاق مر صاحب، استاذ نه دغه پوښتنه ده چې تاسو د سید نذیر صاحب خبرې واورېدې، عرفان صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، تاسو ګوري چې دا وخت تاسو خو د افغان طالبانو ذکر وکړو چې هغوی هغومره زور نه لري یا د هغوی ځینې کمزوري دي چې د هغې د وجې نه هغوی عملیات د وسلوالو ډلو خلاف نه شي کولی، د پاکستان حکومت د پاکستان پوځ هغه څنګه ګوري چې آیا هغوی دا وخت مخلص دي د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې کنه؟
اوس دپاره پاکستان خپله مشکلاتو کې دی، ځکه سیاسي مشکل شته په پاکستان کې، اقتصادي مشکل شته. تاسو که په یاد یې څو موده مخکې خپله د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې موږ ترهګر به زپو، هر چېرته چې که افغانستان کې که پاکستان کې د دې پر ضد به موږ عملیات کوو، خو هغه عملیات ترسره نه شو. او زما په باور او یقین دا ده چې دوی هغه امکانات نه درلود، یعنې د اوس وخت لپاره پاکستان کې دغه توانایي نه دی پاتې چې هغوی د یو خوانه دغه اقتصادي بحران چې راغلی، د بل خوانه دغه سیاسي بحران چې دی په پاکستان کې. نو په دغه وخت کې دوی بیا دغه ترهګر ډلو پسې خپل عملیات پیل کړي، دغه امکانات نه لري. او بل پاتې شي دا خبره چې ترهګر پاکستان او افغانستان نه لري او دوی جغرافیا نه لري. په اصطلاح که تاسو دغه ټول ترهګري د پاکستان نه وباسئ افغانستان ته یې راولئ، کله چې دوی ته موقع برابر شي دوی بېرته پاکستان ته شي. او کله چې دغه ټول ترهګرې ډلې تاسو د افغانستان نه وباسئ پاکستان ته یې بوزئ، بیا هم کله چې هغه دوی ته هغه فرصت برابر شي دوی بېرته افغانستان ته راځي. نو دا یو ارکیولوژیکي خبره ده. د بل خواله د دوی سپورټران چې دي، د دوی شاته کوم قوتونه چې دي، هغه دغه زبر ځواکونه دي. یعنې دا یوازې پاکستان نه دی، پاکستان سره په دې ستراتیژي کې امریکایان دي، انګلیسان دي. او اوس هم زه په دې باور یم چې دغه افغانستان کې دغه انتقال د قدرت چې وشو، طالبان ته واک وسپارل شو، دې کې د امریکا مستقیم اراده او تصمیم و. او په دې کې عمران خان ډیر رول لوبو دی لابیګری وکړه د دې لپاره عمران خان داسې وخت چې دغه طالبان دې په افغانستان کې وخت ورسیږي تاسو غواړم زه یو بل برنامه کې تاسو نه معافی غواړم زما رخصت
مننه اتمر صاحب خو وختونه تاسو ته
سلام
الله پامن او بیا هم زه اوردونکو ته وایم چې ایسا اتمر صاحب د کابل پونتون استاد دی دی مونږ ته ویلو چې د نیمه ګنټه پورې به موږ سره وي او د پروګرام دی مې پورې او بیا به دوی زیږه کچیر یو بل پروګرام هم لري اوریدونکو تاسو مشال ډیو کرخه پر غاړې خبرونه تا وګستې نن مونږه پر دې خبر کو چې د ډیورنت کرخه په اوګدو کې د وسلوال ډلو کوم موجودګی ده دا څومره خطر دی موږ سره ملمانه دي دغه سي د پیکور پونتون د جرنالیزم څنګه استاد سید عرفان اشرف صاحب او دغه سي موږ سره د پاکستان د پوزو په خوانه بریګیډیر سید نذیر صاحب دوی موږ سره د وخت موجود دي له دوی سره نور هم خبرې کو او فیسبوک باندې هم یو شمیر ملګرو سرګندونه پرې خو دي لکه طارق شنواری لیکي چې د افغانستان طرف ته هیڅ کومه وسلواله ډله موجوده نه ده بلکې دا و چې د پاکستان لخوا دغه وسلواله ډلې جوړول کیږي ابتاب نجم بیا و چې دوه غړو ته پښتانه وسیږي چې هیڅ ترهګر نه دي بلکې د خپل حق غوښتون کی دي او کچرته دوی ته خپل حقونه ورکړل شي هیڅ کله ترهګرځي ډلې نه پیدا کیږي سید بلال باچالی کی چې دغه سیمه کې چې کومي موجوده وسلواله ډلې دي هغه لوی خطر جوړې دي شي او په راتلونکو ورځو کې به دوی فعالیتونه نور اهم زیات شي دغه سید سعدالدین اهم تقریبا دغه خبره کړې ده مبارزه دران امان عرب او ډېرې ملګرو هم دغه خبره کړې ده چې په دغه سیمه کې کومې وسلوالې ډلې دي هغه د پښتنو لپاره لوی خطر جوړې دي شي او باید د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي ارپاس به اوس دې ترازو چې ستاسو په خیال باندې ترهګري په دغه سیمه کې پښتنو ته پښتنو ځوانانو ته څومره تاوانونه اړولي دي
ګورجی دا خو واضح ده چې د دې ترخګري ټولنه لوی ښکار سکوم دا هغه د پښتنو سیمه ده بیا ورپسې که تاسو نن سبا وګورئ بلوچستان طرف ته هم د دې ترخګري مخ ده او هلته کې هم مسلې چتیږي او دا د بد مرغه همدغه وجه ده چې د اټک نه لاندې سکوم طاقت ور حلکی دي د هغې د طرف ته خیال ځکه نه کیږي چې دا مارجنلایزډ بارډرنګ ایریاز دي او په دو کې کثروانی به د پاکستان نور حکومت د اشرافیا ده چې ملټری اسټابلیشمنت دا یا غبنه د غپر ورده نور خلک دي ساغي پنشنونه خلی یا نور داسې د غیور سر مرسته اړي کې شریکي نو غي بیا د طرف ته ډیره پاملرنه نه کوي بلکې دا وایي چې کچره د ترخګری په نېشنل انټرست کې روان ده خو مو کو ګورو نېشنل انټرست خو د پاکستان هلي دي چې پاکستان خلک وي ادارو پر خو پاکستان نه دا پاکستان خود پاکستان 220 میلیون خلکو پر دا غا پنجاب څلور صوبې دي زمو او په دوه وخت کوم دا پنجاب سره سره بلوچستان هم دا سند هم دا خبر پختونخوا هم دا د دې خلک ته کوم په مسلو کې درپیش دي نو زه دا اوس نشم ویل چې ترخګري صرف بلوچستان او خبر پختونخوا پر محدود شو نه اوس پنجاب هم مغه افیکټ کیږي نه او سند هم مغه افیکټ کیږي لکه څنګه دغه دوی صوبې افیکټ کیږي ولې څه دا اوس مخکې ترخګري وا بیا سیاسي مسله شو سیاسي ګوره هایبرید نظام دا د باندې څو صورت ته تفریق مسلې جوړي هغه ماشین نظام خرابيږي ټول ګوره پاکستان په دوخت په ډیفالت په لیول ولاړ دا نو موږ دا نشو ویلې چې ځنه قوتونه د ریاست هغه ترخګري نه د معاش مسله جوړي هغه خپل نظام چلای هغه خپل ادارې چلای نو هغه بیا ترخګري کنټرول کوي نه یا ترخګري استعمالي ته به استعمالي نو هغه سیاسي کړه کې مسلې راشي به هغه هایبرید نظام رولي دا که خلک رولي په اقتدار کې صداغي پالیسيانو ته دوام وي چې به دا چې خلک رولي به معاش نه کنټرول کیږي چې به معاش د حال ته ورسی لکه نن دا نو یقینا خبره ده چې هغه څلور رسو به متاثر دي زوز د کې د ټیم ویل چې صرف پښتنو ته دا ځان دا پښتنو او یو پر خلک لوب زه کړی دي چې او زره خلک په پاکستان د کې مړی د کې کا زیات تر پښتنه دي 89% نو زه دا وایم چې او د 220 میلیون خلک ته معاش نه متاثر کیږي د کې د ترخګری مصنوعي مسله څخه کم دی ریئل مسله موږ ته جوړه کړی دا د دې وجه نه 220 میلیون خلک د پاکستان په
کیږي نو پورا پاکستان حکومت په داسې مسلو سره درپیش تھا ته هغه لپاره مونږ ته پکار ده په پبلک انټرسټ سوچو کو نه کې په نېشنل انټرسټ کې صرف
سمه موږ سره یو دن کې دوی ته هم اردو سړي مشه څو خبر کې د کم زنه دوی ته پون کرخه کته شوی دا ارپان صاحب کدا غ پښتنه هم لند ټکو کې جواب کې چې د امریکای ولسمشر جو بایدن او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لګړ بیان بریخي چې پاکستان لا هم په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوړ ډلو مرسته کوي څو وای تاسو
ګورو ایش دا نه کنه چې دا چې خو امریکایم سکون د پسلو ملکونو کې خپل پریزنس تا موجودګی دا د انډیا هم کتا سو وری په کشمیر کې هغه طرف نه په کشمیرانو کم مسلمانونه کیږي هم د کشان پاکستان هم کتو وری هغه هم سکون دا لکه پرایویټ فورسز سپورټ کوي نو دا وایي چې دا ټول ملکونه دا ټول ریاستونه په دوه مسلو باندې ککړ دي ہاں اوس آواز به د چا مخته کیږي آواز به دغه مخته کیږي چې د چا په لاس کې زور ده په دوه وخت انډیا سکون دا یو ایمرجنګ اکانومي ده دغه آواز اوریدل شي یورپ نه ونه سر ټول دنیا کې دغه یو خپل مین پاور ده دغه یو سر رسوخ ده هم ته کشان امریکا سکون ده دغه په لاس کې یو فوجي طاقت ده دغه په لاس کې یو نیو یو ورلد آرډر ده نو ځکه دغه خبره ډېرې ډېرې لوی اوریدل شي خو زما په خپل خیال کې دا ټول ملکونه ککړ دي په دوه مسلو باندې ہاں پاکستان په پد کې فشار پاکستان باندې دي زیات رولي
پاکستان اشاره وکړه چې دا وخت د پاکستان زیاتره ولس مخکې به دا خبره کېده چې پښتانه له ترهګرۍ متاثره کیږي خو عرفان صاحب ویلي چې نه یوازې پښتانه بلکې دغه بدامني چې دا هغه د پاکستان ټولو برخو ته خوره شوې ده یا د خورېدو په حال کې ده نو ستاسو په خیال باندې عرفان صاحب چې څنګه ویلي چې باید اوس دغه پالیسۍ هیواد بدل کړي پاکستان باید خپل پالیسۍ بدلی کی او ځکه چې پاکستان په معاشي توګه په سیاسي توګه باندې ډېر تاوان سره مخ کړی دی ترګری
تاسو چې کوم سوال وکړو چې آیا دا د پاکستان پالیسۍ دا چې د کسنګ د بایدن یا کوم مودي سره کوم ملاقات شو دا غي چې کومه بیانیه وړاندې شو او پاکی کی دا دی چیرې د پاکستان د خپل داسې شبکو باندې کنټرول راولي چې هغه بل ملک فشار پیدا کوي یا بدامنی پیدا کوي یا بل طرف ته ذکر وشو چې په ذهن کې چې کومې پیښې شوې دي هغه د پټانکوټ او هغه د بمبئی دا یا کنوري دي د دغه دغه نمونه هم اخیستي دي چې دا د شبکې دي او په دې باندې د لاس واچولې شي او یو ملک لري بل ملک ته کراس بارډر ټیررزم نه کیږي دا خو تقریبا چې دغه طرف ته اشاره کوي لیکن زه دې ته د بل نظر باندې ګورم هغه دا دی چې آیا پاکستان کچری ترګرای نه ګټه کړې وي په سیاسي یا په توګه یا د دین علاوه چې د دین مختلف سوبي دي او په هغه کې مختلف خلک اتنی سټی په ګوسی کې هغه ته پکې فائدې یا یو ته پکې فائدې او باقي ته پکې نقصان وي پاکستان د ترګرای نه او پاکستان ته څومره نقصان رسیدلې دی جنگ په افغانستان کې لیکن پاکستان ته نقصان ډیر رسیدلې ځکه چې پاکستان یو فنکشنل سټیټ وو افغانستان فنکشنل سټیټ داسې نه وو بل د پاکستان ادارې وي او به ادارو کې خصوصا هغه چې کوم کنونشنل طریقې سره وي به نیوکلیر سټیټ وي هغه ته زیات نقصان رسیږي درېمه خبره دا ده چې پاکستان کده دی جنگ نه لاس په سر کې مو جنم تر غره سره کاشته دې نه سپورټ کو بلکې ویندا لیکن دنیا یې نه مانی او بل طرف ته د جنگ په دوی باندې مسلط وی درېمه خبره دا ده چې آیا د ملکونو دا پالیسی لکه څنګه چې بایدن او بوډی ویلي دي او څنګه ارفات ته به ویل چې لوی تجارت مې دی دا هغه ډیر ډالری خرج کولې شي ډیر ځونه د امریکای نه اخیستل شي او تاسو تقریبا اته 50 پوینټونه دي په دغه جاینټ سټیټمنټ کې او په هغه کې ټول څومره ټیکنالوژي څومره نیوکلیر څومره تعلیم څومره داغې نه علاوه د دوی دغه د بهر دی که د دوی بر دی که د دوی جیزونه دي که د دوی ریډار دي که د دوی ډرونز دي یعنی یو سیزی دا چې نه دی پریښی چې هغه به امریکا ورکوي تر دې حده پورې چې هند به د سیکورټي کونسل ممبر جوړوي این سی جی دی ممبر به جوړوي نیوکلیر ګروپ ممبر به جوړوي د هغې نه علاوه په G20 او G7 او دغه کې به یې داخلوي دا ټول حساب کتاب آیا دا د پاکستان خلاف دی نہ پاکستان صرف یو سکیپ ګوټه چې هغه چین سره تړلې ده اصلي مطلب دا دی چې د چین خلاف یو داس دیوال روچت کی چې هغه د امریکای یا د یورپ څخه د هغه چې کومه هغه پوره
خبر پاکستان د نېشنل انټرست په ځای باندې پبلک انټرست ته وګوري چې د ولس کمې ګټې دي څه کې ګټه ده باید هغې ته وګوري. آیا تاسو ګوري د پاکستان پالیسۍ چې آیا دغه لور ته روانې دي که نه دي؟
پاکستان چې کوم حالاتو کې دی نو دا صرف دا نه دی چې صرف زمونږ اقتصادي ستونزه چې کوم راغلی ده $130 بلین چې په دغه جنگ کې مونږ ضایع کړی دي یقیني ده دغه د هغې هم پکې کافي حصه ده نن سبا چکم اقتصادی بل سیاسی ستونده دا آغا پا دقا ابسولوٹلی نات نا شورو شو حقیقت نو زکا چی دا خلقو یو تاثر پیدا شوی دا پابلک چیر امریکا من کلاس وی او دا اگوی دا وجه نزمان دا حکومتونا بدلیگی یا پا دنیا کی اگوی حکومتونا بدلی دا دا اگوی کار دی نو دقا یو سیز غم را وران دا شوی چی آغا سیاسی پیدا تی واقعی طرفا یا سیاسی اڑے گڑے داغی دا وجه نجوب شو درم خبر دا هم دا چې د پاکستان سیاسی قوتونه ډیر کمزوري دي په هغه سیاست کې دومره مضبوط نه دي بلکې هغه اصول دومره په سختۍ سره نه فالو کوي چې کوم د سیاست اصول دي. درېمه خبره دا ده چې پاکستان کې هغه سړی داسې یو سوچ پیدا شوی یو تاثر پیدا شوی دی چې څوک د اسټابلیشمنت خلاف درنه لاره وهي نو بیا هغه ته مضبوط هم وایي هغوی ته تکړه هم وایي او هغه ته وایي چې یاره دا بہادر ہوم دے بم لگی ہوم ہوتی ڈگا ہوم یو دا سیتا سر جو شرے دے اور تھا سپتا بل ہائبریڈ وار چکم دے بھائی رجیم چکم دی یاد دین علاوہ فک جنریشن وار چکم دے نو تا خنن سبا دا بیانی ہو جنگ دے اور دگا بیانی بار بار بدلی کے ارادے باوجود نو اس پاکستان کی واقعی دا چی کمزوری دا دیچ عدالت تقسیم دے الیکشن کمیشن تقسیم دے خلق کی تقسیم دی داغین علاوہ پو فوج بانے پنائن مائی بانے چکما حملہ اس کو سنٹرل بریویٹی باندھے چاہا پر پنزا دے تاریخ کے دونوں طرف شوی نو عقید چ بے منتا الطاف حسین بے پالیسی بے منتا دا ہٹلر او بے منتا دا غدا پارٹائی پالیسی دارا تھا پہ یو لاغ
سمه اردن کو د مشر ډو کرخه پر غاړه خبرونه تا وګه سید ډورن کرخه په اوګدو کې د وسلولو ډلو پر حلو زلو او د دې په غواخ باندې خبرې کو چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره څومره غواخ دی. موږ سره د پیکور جرنالیزم څنګ د پیکور یونیورسيټي جرنالیزم څنګ استاد ډاکټر سید عرفان شب سیبو او دغه سي د پاکستان پوسټ په خونه بریګیډیر سید نذیر بومند سیب هغه د ټلیفون په کرخه دی دوی سره خبرې کو. عرفان سیب سید نذیر سیب چې دې لور ته اشاره وکړه چې په پاکستان کې سیاسي خلک هغه کمزوري دي نو کبل خو به موږ وګورو نو هندستان او پاکستان یو ځای آزاد شوی دي خو زده هند په داسې سچویشن کې داسې پوزیشن کې لګ څنګه تاسو ویل چې نړۍ هر هیواد غواړي چې د هند سره اړیکې جوړې کړي که څه هم د هند آبادی د پاکستان ډیره زیاته ده الته کې کېدای شي مسلې ډیره زیاتې وي خو دغه باوجود سه نظر سبو چې پاکستان دا محل کمزور دی او د پاکستان سیاسي خلک چې کوم دغه کمزوري دی هغه پالیسي نشي جوړولې نو تاسو په خلک دی وجه سره دغه مسله څنګه حل دی شي
ګوره جی دادا کنه کدا سه سوچ وکي تاسو وي یا څنګه بغیري سه وو سیاسي ګوندونه کمزوري دي نو دا سه خو به که تاسو سوچ کوی یا خپل پالیسۍ نه نشي جوړوي یا خپل معاملې نشي حل کوي نو دا سه خو پاکستان فوجي اسټابلیشمنت یا فوج ترونه پهلا او تخلي سمون بو سیاست کې مداخلت نه کوو دا ټول سیاست د حال ته د پاکستان فوج راوستو دا غو ډیکټیټر سکون دی هغه راوستو دا لس لس یو لس لس کالو په دبنه سکون دا یو طرف ته وردی اچو بل طرف ته د ملک چیف ایگزیکټیو اوسه دا کم نظام د تاسو راوستو نو دا سه کم مضبوطه اداري بیا غوسه څنګه د خپل ملک خپل فوج د خپل ملک اساس سکون دا خلاف داسې ګمونه وچې تی سال تک ادارې دوره کمزوري کوي کچرې اوس کمزوري دي نو دا مخکې مضبوطی وي که مخکې مضبوطی نه وي خو بیا خو ادارې خود خدای طرف نه جوړیږي دا خو خلک جوړی سیول سوسایټی غلطیانو نزده کوي او بیا ورس په ورځ د مضبوطی په امریکای کې 2018-19 کې ټرمپ سره کم کار وکړو امریکای سره د امریکای د سیاسي ګوندونو 2.5 کال تاریخ تا
نو موږ دا وایو چې بیا د امریکې فوج ته حق ته صدا راشي، چونکې د سیاسي هلې ځلې دوی سنبلوی نه شي، نو بیا د امریکې فوج ته راشي. د الګور په هغه کې او د کلنټن یا هغه دور کې دوی مانځ کې کشاله وه، د بوش په مانځ کې، نو هلته کې کومه کشاله وي چاته شو فلوریډا کې، نو بیا فوج ته د حق د ته راشي هلته کې وکړي. خبره دا نه ده، خبره دا ده چې موږ انډرسټینډ کو چې سیاسي ګوندونه کارونه همدغسې کوي. جمهوریت لاګي کمزورې، خدا د خلکو جمهور خلکی خلکی هغه تا ته کمزوري لاګي، خدا طریقې کار همدغسې ده. دا به یو پبلک اوپینین ډیولپ کیږي. د پاکستان کې د بره مرغه دلته کې چونکې فوجین دي، د خپل سوچ دا دی اردو واچي، دی وای چې موږ ډېر یونیفایډ یو، بس سلوټ او ټور هایرارکی د دنیا هر قوم هر فوج کې دغې. نو دی وای چې د سیاست مداران څوک دی دی پیسې نه پويږي. د ایوب په دور کې هم دی کله دا ویلو چې عرب ګرمۍ کې ګرمۍ موسمو ملکونو کې څکم ځای ګرمۍ ال تکې څکم د ډیموکراسي نه کیږي. بیا به دی کله وای چې بلډي سیویلین دی. ان دغه حال موږ بنگلاديش خلکو ته هم دا ویلو سپک نظر مورته کول او هغه مکم حال ته ورسول او هغه تا نه سلګونه خدا. نو دوسرا خبره دا کام تا گورو مونگ دا ملک تا دا فوج دا لینز دا لانده نگورو دا فوج اخفل طریقه کاری اغای اخفل عمل دخلی اغای هایرارکیکل سکچر دا جمهوریت پا کم طور طریقو چلیگی اغا تا تا کمزور نشه ویلی اغای او فلیکزیبل نظام دا آمو وردی واچو بے نشه چلوالی تا وردی نا بغیر ورطو گوری نو بیالو اغا تا انڈرسٹینڈ کس دا کمزور ندا بلکه دا یو بل طریقه کار دا which you have to understand سیاست تا پکار نو دستا ملٹری انڈرسٹینڈ کی تا تا پکار دا تا سیاسی خلقو پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کی مداخلت نہ کہہ سکے
سما سندری صاحب تاسو د عرفان صاحب خبري واوریدي هغه به هم تاسو جواب وي عرفان صاحب وي ک د پاکستان پوز غوړي نو د سیاستدانان به هم مضبوط شي پارلیمنت به مضبوط شي پریکړې فیصلې به هم پارلیمنت کوي نو څنګه چې هند نن سبا یو ځای ته رسېدلی دی یو پوزیشن ته رسېدلی دی نو دغسې او پاکستان هم ورسېږي بریګیډیر صاحب تاسو به دغه پوښتنه جواب وي خو وختي رس یو تن د ټلیفون د لارې راغلی دی د مومندو نه ستړي مشي څوک خبرې کوي کم څه به ویل رسول خان جی صاحب ستړي مشي څه به ویل غواړي حاجی صاحب تاسو غږ راځي خپل خبره وکړي
پاکستان ریاست ورنہ کم لیسلی جان سے منہ تلاش سے ان ضلع قال یا تین حاجت وال ایک بکرا لا راہ رال کیتی ساتھ آ گیا اصل ساتھ آ گیا کہ جان دے تو ماں تے سبائی لے مانے آ تو جس نے لاوے تے مجھے دا دے دے ادھر ادھر سے اپنے خیال کو تو ہم پر جی ہر سے مانے سی ہے
سم
پښتنو حقوق والی نه ورکوي نو هر څه دي پنجاب ته ځي بیا واپس ما خطیږي د دې په ما خطیږي طلاق نه راکوي زړه رامانی بند کړي ما ته یې نه پرېږي او هغه څه نه ماله سوداګر راکوي که نه
سم
زه دا وایم چې زه به کله ازادي وږم اخر ما ته ولې د سدګر وایي زه په څه د سدګر یم دا څه راوستي دا خلک دا څه جوړ کړي وسلام
وعلیکم السلام مننه ډېره زیاته سنجر صاحب کدا کا خبر ہم لنڈو کے جواب کی خردے نہ مخ کے چھ عرفان صاحب کما خبر راپور تکڑلا نو کاغذ جواب کے من نہ بوی بریگیڈیر صاحب زماغ دلی تھا ز فکر کوم بریگیڈیر سے نذیر صاحب پاکستان پوس پخوانی بریگیڈیر سے نذیر صاحب دو ٹیلی فون کر کھا کدا شوی دا او عرفان صاحب زما خپل منگ سره دے عرفان صاحب زمنگا غد دلی تھا
جی بالکل بالکل ظاہر
عرفان صاحب تاسو چې کوم پښتنه وکړه رسول خان جی صاحب چې د مومندونه کما پښتنه وکړه نو هغه خو به چې نذیر صاحب جواب ووی ځکه چې تاسو دوه تقریبا یو شان د خبرې راپور وکړلې خو څه دې تر زو چې تر څو موږ سید نذیر صاحب سره اړیکه ټینګیږي چې تاسو په خیال باندې څه کول پکار دی اوس پاکستان ته
ورته پاکستان اوس هم داسې څه مسله نه ده
یو ملک دا د ادارې هم شته دلته کې خلک هم ډېر تکړه خلک دي د پاکستان لکه څنګه هر ملک تکړه خلک دي یو زمون مسله اندرونی ده د ملک داخلي مسله ده مونږ ته دا خنۍ هر وخت کله د افغانستان معاملہ او کله د انډیا معاملہ او هند معاملہ او کله امریکې ته وو چې زمونږ معاملاتو کې مداخلت کوي دا ملکونه خو ټیک دی خپل مفادات دي خو خپل مسلې وچتئ مونږ ته به مسلې جوړیږي هغه نه خو ګوره د پاکستان ټولو نه لویه مسله اندرونی ده د داخلي ده نه نه سیاسی مسله ده پاکستان د پاکستان کم سور پر سیاست لاری کیږي نه نو بیا بدلته کې دا سه افراتفری لکه کم مونږ نن ګورو او سور پر دا افراتفری نو بیا به معاش نه کیږي څنګه کیږي نو ته نړۍ سره په یو قدم تلې نه شي
سم عرفان صاحب ډیر زیات وبخي سید نذیر صاحب یو واری بیا مونږ ته غلې دې دوی سره خبرې کو سید نذیر صاحب عرفان صاحب چې کوم پښتنه راپور تکړه چې پاکستان کې به حالت حالت ٹھیکیږي چې پوز ٹھیک شي د ریاست پالیسۍ سم شي دغه سره څومره اتفاق کوي
نو په دې کې زه خپل معذرت سره وایم چې پاکستان کې تقریبا ټول ملي سیاسي ګوندونو په حکومت کې حصہ اخیستی ده او مختلف ټیم کې د حکومت کې پاتې شي او د دې نه علاوه ډیکټیټرشپ هم راغلی دی لیکن چې کله ډیکټیټرشپ راغلی نو دغه سیاست دانان او دا غوی ټاپ غړي چې کوم دی په سر باندې چې دی هغه مغه سیاسي حکومت ته لاس ورکوي او هغه سره همکاري کوي او دا غوی وزیر مشیر هم جوړیږي بل ترنګ تک سیاست دانان دي چې دیو پټای نه لاړ شي بلې پټای ته جو به مغه ځړي پټای ته چې کوم هغه ولا قوت ورکړي سیاستانی ته جوړ کړي هغه ته به بد وایي پرېمه خبره دا ده چې څنګه عدالتونه هم کو ډیکټیټرشپ راغلی دی کامیر راغلی دی هغه ته هم دوام ورکړي دا نه دی چې هرګنې صرف د فوج دغه ده د سیاست دانانو غلطي هم ده د عدالت غلطي هم ده او د فوج یا د سیکیورټي ادارو دا غوی غلطي هم ده دا غلطي زمونږ کلیکټیو از ا نیشن دا د قوم ده دا دی یو شوبه باندې یا یو اداره باندې دا ټول غلطي نه دی چول پکار کدا سیا کو د دینه دا بای اقتصادي ستونزې دي هغه هم د بیټ ګورنمنټس نه پیدا کیږي او دا بیټ ګورنمنټس کوم دی دا غي د وجنه خلکو ته هغه وسایل یا هغه تر لکه څنګه چې ویل یا چې پنجاب یا سند په دیوانې قبضه دي او دغه ناری هم چتیږي لیکن بل طرف ته موږ وګورو نو د پښتنو د پوزو حکومت په چې ځان په منګه د پښتنو خیال آسی و منگا دوی یک قسم لا وراندیز کو اپنی حکومت کی پاکی شبی لیکن دخل پارا یاد حکومت دا پارا آغا غفتی دی کھڑی و نئے آغا سر کھڑی دی صرف دو پختون خانی ہوئی تا دن کھڑی رہے ناک رسپنا تا دی قصو بار سر آچی ہو دا سی دا فاتا نوم بدل کا وغی پا په پښتون خوا کې زم کړ چې د وړاندې نه خواړه او لیدل او دغه صوبه وه هغې باندې اوس یو بله چې ویل موږ سره یو لکۍ وتړلی شوه اوس د هغه نه د دې
صاحب
پاکستان کې اصلاحات په کار دي هغه اصلاحات چې هغه د داسې خلکو مخنیوی وکړي که هغه جج دی که هغه جرنیل دی که هغه جرنلسټ دی او د هغې نه علاوه که سیاستدان دی کار سدی چاوی پختل پانای کی پختل پوڑای کی او پختل چوکاٹ کی مزل کوي او بل ابی پار و کی دانه ده خلق ولا د غور کی دانه ده چهره کې صرف اسټابلیشمنت ټول کړی دی یا صرف اسټابلیشمنت سیاست خراب کړی دی چې دغه خلق پختل هم او دغه دی لکه د پښتو ډیر داسې مثالونه کوم هم روان دي کیږي چې په دې کې د چا چا رول نو بل څه کوته نیول اسانه خبره ده لیکن پاغي کې چې څه لفي ته مقراشي هغه به هغه وادي به سر ته نه رسېږي چې کوم اوی عوام سره کړی دي او دا چې مضبوط کوتي
سندر صاحب بالکل ډیر ځا ته بخي زمنګ پروگرام پای ته رسیدي 2 منټه پاتې دي خو عرفان صاحب که تاسو جواب ورکول غواړي
نجی زمبرګری استاد سره متفق یم د خبره بالکل ټیک ده دا په یو ادارې باندې موږ الزام نشو لګولای بالکل د کې ډېر مسلې دي دا ټول په ګوته کول ضروری دي د هر خصه ذمہ داری ده خپل ذمہ داری پیژندل دا او بیا بدلته یو سوال چتیږي چې دا به کوي څوک نور د 202 نه زیات ملکونه دي دنیا کې زیات تر ملکونه دلته خلکو ته دا حق ورکړي ته خلک خپل حقوق وټه کی خلک خپل سیاسی حل زل مخته کی به ته جمهوریت هم ویل شي او جرمی جمهوریت نه زمو مطلب صرف دا نه ده چې به درې پټه نه دیرا شي هغه پدې جمهوریت باندې امریکای کې هم نیوکه کیږي زموږ جمهوریت مطلب د جمهوریت رویه شیئرډ سیزونه خو دا بیا د برګیډیر صاحب له خبره مغه کیږي چې دا یو سوچ سره تړلی ده که د پاکستان د خلکو سوچ په دغه وخت تیار ده یا دا ګڼي چې دا ادارې یا دا سیاسي ګوندونه یا دا نور داسې خلک چې هغه د پاکستان ښه نه غواړي بیا په کار زما او ستاونې خلک هم مخه مخکې شي مونږ چا ویسر کړي وو په کار ده زمونږ هم کار ده د ملک د پاره داسې ته وکړو چې هغه خلک نه شي کوی چې چا باندې مونږ ګوتې وچتوو که دا ګوتې وچتوون شي یا دا بلیم کالنګ کیږي یا بلیمنګ کیږي د سره پاکستان مخکې نه ځي بلکې مونږ ته ادراک پکار ده چې مسله ډېره کړکېچنه ده او مونږ ټول خپل خپل څه کار کوی چې دا بنیادي خبره ده.
سم ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو میلمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. مننه عرفان صاحب، مننه سید نذیر صاحب، ډېره زیاته مننه. ښه وختونه تاسو دواړو ته. اوردرکو دا موږ سره د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب او د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند صاحب تاسو د دوی خبرې واورېدلې. موضوع دا و چې کرښې پر غاړه خبرونه کې زموږ موضوع دا و چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو ډلو موجودګي څومره خطر دی د افغانستان او پاکستان لپاره، دغه سیمې لپاره، او د دې مخنیوی څرنګه کېدای شي. همدې سره د کرښې پر غاړه خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسرار الله مومن ته اجازه ورکړي. د الله په امان. ښه وختونه.
پس سبب پس گناہ ورانیگی اوہے غم نا پس سبب پس گناہ ورانیگی تندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی تندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی اوہے غم نا پس سبب پس گناہ ورانی گی جبل میں پر ہر زلٹ کورا کوی تشدد میں نن سنگار دا پختون خوارانی گی تشدد میں نن سنگار دا پختون خوارانی گی تندر چھ ہر چرتا غرزے گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی خرسیگی میں دقام د شہیدان وینی دچ خرسیگی میں دقام د شہیدان وینی ڈیرے بے قدر شو زماد نیاز بنان وینی وطن خاورا کربلا شو پر اختیارانی گی وطن خاورا کربلا شو پر اختیارانی گی تندر چ ہر چرتا غرزی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی خوب میں خود غرضا رهبرانو ددی